سلامونه وخت په خیر د ګرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم وړاندې به ازادي رادیوي مجله واوري خو ترغه را مخکې خبرونه او راپورونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي په افغانستان کې د یونا مایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې دغه وزارت مرستیال مولوی نسیم اقانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه یو نیم زر خیمې یو نیم زر بورې وریجې یو نیم زر بورې غنم زر چریکي بسترې سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي په دې سربیره په افغانستان کې د نن غنو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړې دي د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه را وروسته تر 20 زره ډېر افغانان جرمني ته ورغلي دي د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوه برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلي دي هند خپل ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې احیا کړ هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور پیل کړ هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15 چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و په پکتیکا او خوست کې تر کنډوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل تیره شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیره شپه په ازادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپل یو سیمو ته څناڅم راستي رسیدلی او نور به نن جمعه ورسی شي
شهیدانو تعداد همغه لکه موږ سمخ یاد کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د وسو سلویشت په شاوخوا کې دي او مرستي څناڅم مرستي رسیدلی دي صحیح ځینې په لار دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي سو که کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چې هلته دي هغوی ته مرسته ورسیږي
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویې کمیشتري خبرداری ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپل یو ته د مرستو رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو وار بیا څرګند کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغۍ خپرې شي ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداری هم ورکوي د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نه شي اوچا ویلي چې سر له اوسه لا د نس ناستي او شدید نس ناستي د 500,000 پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې 10 تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارنیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې په یوه افغانستان سخت زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ او خته ده. زه له زلزله ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمامه شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلي راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان خوشحالم پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دغې زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شېبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماخام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغه کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلف نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه ترخاورو لاندې وو. هغه بلفونه په اصطلاح شمسیانې چې له لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت ښه نه و. پاک اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یې وچې نه وه. پخوا به له همدغې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې مونږ د ځان لپاره سرپناه نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلاً باید زموږ لپاره خیمې او یو بله سرپناه پیدا شي. ډېرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسېدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوي نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډېری خلک سرپناه نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي چې ډېری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تېروي چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د وروستۍ مرګونی زلزلې په ګډون د دغه هیواد پر حالاتو خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونې وکړې. د پرخزو انجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي محدودیتونه دې پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپلو خبرو په دوام کې وویل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخه ونیول شي او له عاملانو څخه یې پوښتنې وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پخوای دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز وویل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه په نښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. وی ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونې وکړې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د ده هم وویل که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت ساروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
مونو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید د ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک باندې کې یوازې ستاسو سترګې معلومه سي، او شاید دې غوروسته چې دوی په رسمیت پیژندل شي، شاید د خزه بخیل جامع نه حذف کړي او پانتون خوانزي او نور شایان چې د خزو لپاره دی شاید بند کی. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت پیژندل او پیژني.